افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خلنده خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونو وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 90% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 80% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي دروش ملیونه 200,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي د افغانستان 80% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا هم دراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. اوچا زیاتوی پر روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې واځي 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبه وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 401 مریض کال کې د رفسنجان په نوک سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسادآباد په کلي کې د تېښتې په مهال ځان ته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ور ورسېدل او هغه یې له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا مرکز ته ولېږدو. ایرانی رسنیو د دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبه په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 23,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرنسیشن به د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایرتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د څلور اویا ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبه د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او ویویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتر پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتر مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع ځمکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په دو لوب لړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC د ویب پاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو، خو تجربه کار لوبغاړی تیم ساوتی ته یو وار بیا کپتاني سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9مه د افغانستان په کوربتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د خبرالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو په دریم کال کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیې ثبت شوي، او په همدې موده کې د طالبانو حکومت درې نوې لارښوونې خپرې کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وای پکیرو 1200 کې د رسنوي او آزادو خبريالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسختي دوی و نشه د نویو رسنیزو لاښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل روستي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړ وویل که څه هم په افغانستان کې د رسنوي قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې حق هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوی چې په تیرو 1200 کې طالبانو لشتر لشه درې نوي رسنیز لارښوونې خبرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز، او په خوست ولایت کې له رادیو او تلویزیونونو سره د نجونو د تلیفوني خبرو بندیز شامل دی، حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوې چې طالبان د رسنیو او بیان ازادي ته ژمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصول خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د واک تر لاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبريالانو ته لښ تر لښ څوار لس دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشار ډډه نه کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خپاره کړي او د هغو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړي چې د طالبانو د حکومت دریس پکې روشانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې صف مشر زیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتابه فرمان پر خپل ویندویانو د محدودیت لګولو په لړ کې بولی.
دنیو فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپل ویندویانو هم ضرر وکاوه، و سو ویندویان هم نسی کولای چې سو محدود جملو نسی دوی ته هدایت ورکول کیږي یا ډایریکشن ورکول کیږي لغن اضافه یا پرسنې کې سرګن سی یا رسنې ته معلومات ورکاندي.
د مولا هیبت الله اخونزاده په نوې فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي او دوی باید د بیانونو لخبرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو لبیا وخت تر رسیدو وروسته افغان خبريالانو او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخپزیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ شوي او ورسره په یو وخت ګڼ شمېر خبريالان له هیواد وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندي شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو لپاره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوال مسیوي افغانان د نړیوالو د بې پروايي به پرې کوي. دوی ویلی چې ملیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخت کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو درې کاله وروسته ملیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلې دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدۍ په لومه کې ایثار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ، او د ماشومانو ژغورنی نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هیرشوی بحران له خطر سره مخامخ دی. پروند خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وویل اټکل کیږي چې 12 میلیونه او 400 زره افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندې توپ سره مخامخ شوي بي. څلور میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
ماته نه مسکېږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مال دي، هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړي ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلې دي، دغه ځوانان بیکاره دي، خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه ستا چې د ماشوم ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي 3 میلیونه او 200 زره افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر لیکلي د افغانستان 48 سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 12 میلیونه او 400 زره د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا هم دراس ویلی چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوی پروان 2023 کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارډ ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې یوازې 15 سلنه ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
پرون سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکې وای تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستانی شناختی کارت د منلو ژمنې نوی عملي کړي، دوی به خپل پرلت ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د تاګراتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو اجمنینه دی عملی کړي. هغه زیاته کړ چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د تاګراتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د شل ورځې کې د مذاکراتونو هغه کمی مطالبې سي د زموږ د کسانو سره منلې وي، پر هغه مطالبو دی نه بلاړو، ځکه پرلت برته جوړ سو هغه رقم نو د څو پرې به پرلت نه ختمیږي. سي د چمن سپین بولدک باندې تګ راتک نه لسو ادرا ساته به پرلت پروتي، او د پرلت اصلي مقصد دا دی سي تګ راتک وسي او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچې شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شر سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو لجمني سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وايي پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمن عملی نکړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار د زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړی دی. خلق وای دې مذاکرات زکلوی ول په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناسو پښتنې ژوندکه ول پاسپورت هغه ول نه بي ودا برګډیر ته عنایت کاشي په دا رقم ووای چې په کلمه هغه ول وو ول په ایمان هغه ول وو نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نه سبي وای زموږ سړي داس خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو الته به په لاس ورکو دا به کو قسم پختوی برته سپینسي زپر دې څنګه ستا سره مایګه وکم.
تیر ځل د چمن پرلات څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزی او غسولا په نمونه د پرلات مشران ونی ولاو زندانی کړل چې ورسته د ځایی ګوندی مشرانو په هڅه خوش شول. د چمن پرلات ځایی مشر غسولا د پرلات ګډونوال ته وویل چې دوی په سولېز توګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی.
چې د سېچو ورته یم اغوستې او د دې سو ورته یم اغوستې او د ټوچ ورته یم اغوستې دا دون زور وردی مل و دی زور ورد توایو چه مل و سپاس کهو زاری کهو چه زمان سر پرلاو لاسی زمش تاگو را تاگ رای نکی پرشت افتقاد و تذکره اغوالو بلی پرهیچی نوالو مل دا ملک خلاف نیو مل دا وطن خلاف نیو مل دا ریاست خلاف نیو مل دا پچه منزل کلاو دلا در تخت پول پری دا پاسپورت خلاف نیو تا یه صورتی والا کومنو کمی پچه چیخی کمی ونی کمی دارایی
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غشتونو پاړه کومه تازه رسمي تفسیر نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړي وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکو هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې د غبرماو ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تېره شوې خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستلې لتوانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته. موږ د هغه بل کلي سره روان دلته ده. اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی. موږ دا ځای اوبه وړو نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی. هغه په داس باره کوي چې موږ وس توفیق نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چکو د کور کرایه او دا شانه د خیر منګری او بیره ته د کړی په داس باید چې موږ وس نه لرو. یا باید راته موچ کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې اوس راته ارزانه کی بیا موږ دغه کو وس موږ د بل کلی سره روان دی. په ګاډیانو کې وبوړو نو د وبو مشکل به خډیر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار ښار د نهم ناحیه یو شمېر نور اوسیدونکو وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نس کولای په پیسو برانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمينه برابر کړي.
فلور 15 شپږ نسته ته خلک دي د جې خاصه وبوړي برما یواده نه پوس پر ډیر دي. غریبان خلک دي موږ سره باید نور کومکونم د اوبو په اساس وسی چې نور برمی وو او نور د خلک د راش کم سي. دا خلک بم وساس دلته براشه مقام سي. ګرمي ده. ګرمي ډیر زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دي اندواله.
دا اوبه چې مشتخه د شاو خوا څخه 15 مسجد ته د ډیر لري فاصله څخه خلک راځي. د جزای څخه اوبه وړي پر دوغه اوبه باندې دا سرشت یعنی سهار پر د لمانځه پر ټیم چې موږ دغه اوبه را ایله کو بیا سهار تر 9 بجو پرې دا موږ وخت ورته یشتي.
د چشاک د پاکو اوبو ستونزه یوازې د کندهار ښار تر نهم ناحیه پورې محدود نه ده بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو اوبو لنش سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت اوبو رسول ریاست مسولان هم نه چی د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اوبو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول ښار ته اوبه ورسوي.
چاغمر اقدامات ټاکل په اغول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ اوبه رسولي.
نو اوس چې وچکالی ده خلک د ډیرو سون سره مخ چې موږ خپل هغه هڅې چټکې کړي دي د ډیرو موسسات و ډونرانو او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړه نیولي دي. نو تر اوس تقریبا عادي 2000 نور کورونه عذر شوي دي او لا هم ډیرو پروژې موږ په پلان کې ورته لرو تر څو دوی د بحراني حالت څخه راوباسو او د ښار په ډیرو برخو کې دغه د چښلو اوبو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه رسولې او لا هم یو شمېر نیمګړې پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنیو ته هم اوبه ورسوي. په کندهار کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم.
تو یاد ټول هی وا د افغانستان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان.
د زرغون نورستان کلنی مشاعره پاړه په وړاندې پخپرونه کې ووري. د کندهار له 1990 څخه تر 2014 کال پورې یاداشتونه د کتاب له ژباړونکو او مؤلف سره شهیدلی.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دا کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومن کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سمو د پنتون دی څلو کنې دورې ته پیل کلیکلو څړنیزه پروژه و.
ځوان لیکوال طارق وزیر وایي
دغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعه سره عادت کړي یا مطالعه ته د دوی حوصله تنګيږي نو له جنین ولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېری مطالعه حوصله ورکړي.
لاند اکسلر
سمات چلوي ګړګوتی وخته بعد نور هم سره به برخړي وو په تیزی له موټر سایکل خراواړه ولا.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنۍ مشاعره تیرونی د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه چې پکې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو، د شعر او ادب مینوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېږي.
ایسار په جگو غرو کې لهر خان نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا پرون ک کانته وعده کوا ما برګې
د نورستان په مرکز پرون کې د نخترو او غوزیو په اسمان څکو شنو ونو د پوخل شو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شو.
تو یار د ټول هی وا د افغانستان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان.
مشاعری ته له کابل او غونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو. په قدرتی خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو بو شور او د نظم وینکو د خوګو او زړه راخونکو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وو. د ډېرې شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړي خلاګانې وي. هر یو کوخخ کاوچی دغه طبيعي خيستونه په زړه راښکونکو الفاظو او تشبیهاتو وستایي. له ننګرهار پارون ته تللی خوږ ژبې شاعر اسرار الله حسنزی:
ته وایه نورستانه چې ښکلا دې نور د څه سره تشبیه کړم، اوبه دې د زمزم سره، هوا دې نور د څه سره تشبیه کړم. یو بل رقم تکیف دی او یو بل رقم فضا ده، د ازمکه خو جنت سره، فضا دې نور د څه سره تشبیه کړم.
مزاحیه شاعر رمضان سایم چې تلی شیرونه او نظمونه د غوندو او مشایرو د خوخی او خندا سبب کیږي، له خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او له دغه زرغون چاپیریال او خکلی هوا خوند واخلي. نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت، کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینی لفظونه چې لخلې نه ووزی اکثر وخت ترین عذاب جوړیږي. په آبادی د وطن خوخیم امان که نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه ویل شاعران او لیکوالان د ټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي، هغه وخت لمنځ ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب، د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندوی
دي. نورو غنو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او پکې یو شمیر چارواکي، لزګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نور ځانګړتیا او شعرونه وایي.
ایثار په جګو غرو کې لا هر خان نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا پرون ک کانته وعدا کوا ما برګې ماټال دی رازي درته سیال بیندا ټول جهان نورستانا نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستانا ایثار په جګو غرو نو کې هر خوان نورستانا نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستانا
مشران ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت د لاس په پورته کولو سره سره بدرګه
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چان نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا دا جا گغرو خولا دے زان تا پام را آڑا والے تو یار دا ٹول ہی واد افغانستان نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا
لیبی خبرتیا وروس د شیر په دنیاګی کې پاتې شو د څولې لمن شیر لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل ازادي رادیو
د څولی لمن شعر د دوی پښخ
ا
سره لمشوم توب دی دوی اوگی می پریدرانی دی هاگا پند پند کانی شبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نہ کمی گی نہ ورکی گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڑوڑ شوی سی فرق کولی نشم چی هاگا درون کانی کم دی چی وڑاوام دی دوزخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی بخپل وجود کی حس کرل خمارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پر نعمتونو پمی زڑا تسکینی دنا پو بیالو او بیالو گبینو پمی روح آرامی دنا دی کوثر سپینو بوتا بمی حیث هم زڑا کی دنا کجامی وی دوری خمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگی دلنا زکویر دا بلتون و لادک لبابکا اوزا یه فرق کولی نشم حقا درون کانه بکوم وی چیلا لگر علوی شوم پا دتر می زوری دما بغلطو می شرم شرم با وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخپلزان می کی دکرکا لہر کس بویر دما لخپل سوری بمی حمزا ریک دی دما ریک دی دما اوزی فرق کولی نشم حق درون کانی بکوم وی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنکاش و دیمرا ورور پیغ لورندارا های نو چو خود که دلی کلی و بس پیره تندی می دویا اولا می چوب خزروڑا می چه بزر دربیگی پتندی می ور بلیگی اوزا هیچ ویلی نشم خلا می چوب خزروڑا می چه بزر دربیگی پتندی می ور بلیگی اوزا هیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حاغا پندی زفش ول چی وڑم ډیر کلونا چی شیبا شیبا ډیریگی نہ کمیگی نہ چچیگی او دکاو دڑی پا گلدان کی لما دغا ببرای خده چی تزوی خوشبویی آن تربات پوری رسیگی او هر دردی پا وجود کی ملومیگی چی خفشی مراوی مراوی شی ٹوکیگی احساساتی لحیچا ہم نپٹیگی زا دغرا دا سبر ونا چی سور المری مسلسل بسر لگیگی نشڑیگی نوچیگی نورزیگی نئی باد لمن زوڑیشی نپواورو کی توریگی اورکیگی چی دکال چلور مسما ختم سیل دا تزگی کڑی پشنو پانو ی پٹکڑی گزرونا دی تبرونو او پر جرڑی نختی غیگی غیگی لوی برونا یو نمغڑی ی بیوسا کجڑیگی ترینلویگی لیدلکیگی باکی نوی چاہتا ہیچ نمحسوسیگی چاہتا ہیچ نمحسوسیگی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
کندهار ل 1909 بیا يم څخه تر 2013 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رشتینی د دې کتاب د ژباړون کې او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې
پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د محال ډیر ناویل سوی یادښتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د نونسمې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلرمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسی ریر چې د دې کتاب یادښتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړی یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې الته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنۍ سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنۍ کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړي لارې چارې کارولې؟
د کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه د پکندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکي عکاس بنمن سمپوسن په کامرا باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مزامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذونو څخه. دریمه برخه اوسنۍ کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان شوي دي او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور شوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د لی پروت وو، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی، د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې چې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکې راغلي دي چې د اوسنی والی څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوې دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنی دورې پورې. د پوهنی د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1990 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي او تاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق راپډاګه کوي؟
دا وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنۍ کندهار تقریبا په یو ډیر پراخه ساحه کې چې یو کوچنی ښارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې شوي دي چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالۍ تعداد 99 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې طبعاً بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لې مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دوی په ډېر ځایو کې وایي چې افغانان ډېر میلمه پاله، ډېر غښتلي، ډېر با فرهنګه، ډېر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیری دي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دي. د علی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیت خلک. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلي یو، زموږ فکرونه یې ځپلي دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ده تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې لا د هغه وخت افغان امیر شېر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا پر وروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باغ یا اوسنی زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارقام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارقامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي، او څنګه ډاډ ترلاسه کولای سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر ځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سپله بیا به په خپل 15 حواسو باندې هغه موضوع د پخوانی ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې و د هغه سره به پرتله کوي، د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولي کلسوله دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او ساروکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1909 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه، د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومند دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري، د ادب پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومن څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوې دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري، نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راس پړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګل رحمان رحماني کړې ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه، او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومن څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتاب به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و پونم کتاب اگاتا کریستی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ تریاورو
دا کتاب اگاتا کریستی لیکلی چې د جنایي ناولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي ناول یواله تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لستونکو له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لاندې ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسې لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوه جزیره ته لاس کسان درومي او هلته پیوا مڼې کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډیرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهر او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي، ټول جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي، خو اصلي کیسه څه ده، قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي، د دوی د مړینې علت څه و، دا به د کتاب لستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي ناولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي، نو هغه تلوسه لستونکي نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کیږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدون کې پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پای ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنایي ناولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرې او خوند لامل هم ګرځي. د ناولونو لوی ځنګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلفې تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، ناول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځنګړنه دا ده چې په ژبه برلاسه دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثرو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاصې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړي ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي،
او ژبړن ته ډیر ویونه پولیس لاس ورکوي او بدیل ویونه مندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولی شي.
له شاغلی وزیر څخه مننه چې د اگاتا کریسټي له بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اگاتا کریسټي انګریزي لیکواله ده چې په 1988 کال کې مړه شوه. کریسټي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډیر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډیر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
اوسم یو لنډه کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لورولې ده.
معروف د دکان په الماری کې پرېخي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ور واخیست. سترګو ته به نږدې کړ، د خلې پوب به ور کړ. زریب چې د وګد شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناستو، د معروف صفایي ته زړه تنګي شوی وو. خندای وویل، یار نور دې ترې رنگ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. ولا خزر می نه اخلي چې دکان پاک او منظم نوي. زریب خله خبره ته جوړولا چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورون کی आवाज ټند تروش او سترګي ورنیم کاخه کړي. په غوسه یې وویل، تاسو مر ماستو به پروا خلک دی. معروف د میز څنډه تراغی، تا کوم وخت هم دا پر موټر سایکل سپاره خلک پختلی؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډیر د نوم کار ښکاري. زریب خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهېږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ هومره په شوق په کیږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ. مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا کوتی ته لاس ور اوکت کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځید. زریب په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لند د دکان مخې ته راتاو شو. سمج چې لوی ګاډګوتی ویخته یې بعد نور هم سره ببر کړی وو. په تیزۍ له موټر سایکل پښه راواړوله. رنګا پټدارا صادر غبر کړ. ګرد وهلیو پایڅو ته پریټکان ور کړ. دل سلام ورسته ویل، مبارکي خو مهم نه دسته. د معروف او زریب په غوګونو کې لا هم شیبه مخ کې د موټر سایکل تیز اواز ثبتو. سمت په منډه ګره لاس تیر کړ. زریب ته وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهېږم، بیا هم یو څه خو وایا. ډیر سره لږ خشه. زریب چې نورې زړه تنګ شوی و بېواره وویل، 10 لکه. مارو په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل. پوره 2 میاشتې مې پرې ورکړل، 40 زره. زریب د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمت په داسې حال کې چې له موټر سایکل سترګې ناړه بلې وویل، یو چا سره زد ونیولم، د بایه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمت نیغ معروف ته وکتل. زم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه ته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې. تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کې ښودل. دا پلاستیکي شیشې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمت پر بوټونو لاس تیر کړ. ژر خو به نش کیږي، نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی. ښه 100 روپۍ درکړم، 100 افغانۍ. د سمت تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری پیسې بې ځای نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې 5 روپۍ راوبخه، او پلاستیکی کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمت بوټونه په لاس ور بیرته کړل، نه یې وړم، دومره وچ خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمت په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
دا وچه خبر پنوم لدی کسی سر دا زادی راری مجلی دا دی اونی دا گنران غارو زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم در بلی خبرونیمو خدای مل.
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی ل آزادی رادیو
پیالے نسکو روم دے تشوما خودن کوروم دے تشوما خودن پیالے نس کوروم دے تشوما خودن نصیب بدلوم دے قبل وما خودن نصیب بدلوم دے قبل وما خودن پیالے نس کوروم دے تشوما خودن پیالے نسکور اوندے تشو ما خودین تقدیر زولنے تے دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما زندان نڑوند زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکو روم دے تشوم خودن پیالے نسکو روم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبل وما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خودنا
تندیا ماتا اومده لگو ما خود نا پیاله 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 نسکور و مت شو مخد نا پیاله نسکور و مت شو مخد نا تشو مت شو 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 مت شو مخد نا خد نا خد نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتا اوندے لگو ما خود نا تندیا ماتا اوندے لگو ما خود نا